دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټیانو غونډه په سواد کې د مشال رادیو په مرسته د جوړ سوي مشاعرې او په بنو کې د فوټبال تورنمنت سربیره په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د پالو د نیټې او د اوکراین د بحران سربیره درته نور یو شمېر راپورونه هم لرو. خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر.
د پاکستان داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان نن د طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټې یو غونډه رابللې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای حتمی نتیجې بعد را روان خلی پورس اعلانوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په روس غږ کړی په یوکرين کې د تاوتریخوالي د زیاتولو د لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان نن د شورو په ورځ د طالبانو د مذاکراتي او د حکومتي کمیټو یو غونډه رابللې ده. د مشال خبريال وای په دغه غونډه کې بعد د طالبانو سره د خبرو د عمل د پرمختګ او د لړکی په راتلونکو کې د ستراتیژي په جوړولو خبرې کیږي. په دغه غونډه کې بعد د طالبانو لخوا په دزبندۍ هم خبري وشي. د نوړاندې طالبانو د سلويخت ورځو د دزبندۍ اعلان کړی وو خو بیا یې ونه غزبو. بلخوا د خبرو د روان عمل د پرمخ بوتل لپاره حکومت دیرش طالب بندیان هم خوشی کړی وو. د پاکستان دفاع وزارت دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون جیو خلاف امراته یو نوټس استولې چې پکې ویل شوی د خبری ادارې د هیواد په امنیتي ادارو تور لګولې چې د دوی په خبريال حامد میر په حمله کې لاس لري. د مشال خبريال وای د دفاع وزارت لخوا دغه نوټس 13 ورځ لګل شوی او پکې ویل شوی دی جیو بغیر لس ثبوت د هیواد په استخباراتي ادارې ISI او د دې په مشر تورونه لګولې او د پمرا د اصولو خلاف ورزي کړې. په دغه نوټس کې د جیو د لایسنس کینسلول هم ویل شوی دی. په دغه حمله کې حامد میر شپږ ډز لګیدلې وو خو ډاکټران وایي حالت یې له خطرې بهر دی. د هغه ورور ویلو په هغه حمله ISI کړی ده. په حامد میر د حمله خلاف په ټول ملک کې د خبريالانو احتجاج لا هم دوام لري او حکومت دغه پیښه د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وزنډېده. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویا نور محمد نور په دې اړه وایي
ابتدایي پایلې به د سور په شپږمه نیټه باندې اعلانېږي، یعنې سل په سلو کې د شنبه په ورځ باندې. د دې لپاره پوره کار روان ده او زموږ همکاران شپه ورځ د دې په لټه کې دي او په دې باندې کار کوي تر څو د افغانستان خلکو سره د انتخاباتو ابتدایي پایلې ورسره شریک.
تر اوسه د ولسمشری د انتخاباتو نږدې 50% ابتدایي نتیجې اعلان شوي چې عبدالله عبدالله 34.5% رای خپل کړي او اشرف غنی بیا 33.3% رای ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره په کابل کې وکتل. حامد کرزی له زمیر کابلوف سره پرون په ار کې خبرې وکړې. د روس ځانګړي استازي ول هیوادي له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې پر خپل ژمنو ولاړ دي. ولسمشر حامد کرزی بیا روسي استازي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی ولسمشر به هم له روس سره خپلې اړیکې خساتي او لا به یې پراخوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس د بهرنیو چارو وزیر او د یوکرين وزیر اعظم سره په ټلیفون د یوکرين د شرقي سیمو پر حالاتو او تیر اونۍ د جنیوا د لوزنامې په عملی کولو ځان لا خبرې کړې دي. جان کیری د اپریل په 28 نیټه سرګی لاوروف ته وویل واشنگتن د روس لخوا د غشخړې په ختمولو کې په ناکامۍ سخت اندېښمن دي او په ماسکو یې غږ وکړ چې د پارونکو بیانونو ورکولو د لاس واخلي. د یوکرين له وزیر اعظم ارسینی یتسینیوک سره په خبرو کې جانکاری د یوکرين د حکومت د جنیوا لوزنامې د عملی کولو لپاره د دوی د ګامونو ستاینه وکړه چې پکې خلکو ته د معافی ورکولو قانون او د امنیت او همکارۍ د یورپي ادارې د پلټونکو مشن سره مرستې شامل دي. نړیوال څارونکي وایي د شام د کیمیاوي وسلو تر شپږ اتیا فیصده ډیر مواد له منځه وړل شوی دی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان په یو لیکلي بیان کې وویل د شام حکومت د نهې په ورځ د لازاکیا بندر ته د کیمیاوي موادو یوه بله برخه واستوله چې دا مواد په کښتیو کې ځای پر ځای شول او د شام له خاورې وویستل شو. د شام حکومت غواړي چې پاتې کیمیاوي مواد د اپریل په ویشتمه وسپاري او دغه مواد بیا د جون په اخره کې له منځه یوړل شي. دغه نیټه د هغې موافقې له مخې ټاکل شوې ده چې تیر کال د روس او امریکا ترمنځ شوې وه. روس د شام د حکومت اتحادی دی او امریکا بیا د شامی یاغیانو مرسته کوي. په روس کې به نظر پوښتنه کې دا معلومه شوه چې یو 50% خلک د روس په تاریخ کې د ولادیمیر لینن اثر مثبت ګڼي او ځینو بیا دغه ډیر مثبت ګرځولې. د نظر پوښتنې دغه نتایج د لینن د یو سلسله او سلوختم د پیدایش په ورځ پرون په لیواډه مرکز کې د اپریل په 20مه نیټه خپاره شول. د 2006 کال راهیسې د لینن په اړه مثبت رائے په زیاتېدو دي چې کله یوازې 29% د هغه په حق کې او 26% روسي ولس هغه یو منفي او یا زیات منفی کس ګرځولې وو. په 13 جنوري کې د لیواډه د نظر پوښتنې تر مخه 53% خلک غواړي چې د لینن مړی ښخ کړل شي، کوم چې اوس هم په ریډ سکوئر کې په یوه مقبره کې د نندارې لپاره پروت دی. او بل خبر دا چې امریکا اعلان کړی چې نږدې 600 پوځیان پولینډ او بالټیک هیوادونو ته استوي سو هلته په پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویل هغه امریکایي ځواکونه چې په اټلي کې دي هغوی به نن پولینډ ته د پوځي مشکونو لپاره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو بیان ویل امریکایي ځواکونه به استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته هم لاړ شي او بیا به په هغو مشکونو کې ګډون وکړي چې 100 میاشتې وروسته پلان شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت نن د طالبانو او د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټیانو ګډه غونډه رابللې ده. په داسې حال کې چې وسوالو طالبانو د ډزبندۍ ختمېدو اعلان کړی دی، د سیاسي چارو کارپوهان وایي ریاست باید خپل برلاسیتوب له لاسه ورنکړي.
یو تنظیم سره چې کوم دی خبر شو دا چې اوسو بمونه چوکونو خلک یې مړه کړل نو دا څه خو نورمه وچې دی بیا خبرې کې نو سره خو پرې دی خپل ځای کړه ریاست خو خپل ځای به سره پرې دی.
د افغانستان د انتخابات د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي پایلې به د راتلونکي خالي په ورځ اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو د کمیشن ویاندوای
د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه چې ابتدایي پایلې به د سور پوش په ګمنه د شنبه په ورځ اعلان شي.
افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ځواک ایساف ویاندوای افغان ځواکونه توانېدلي چې د هیواد 100% امنیتي چارې په غاړه واخلي.
The Afghan forces are leading almost 100% of all operations.
او د خبر پښتونخوا په سواد کې د مشال رادیو په مرسته مشاعره وسوه چې شاعرانو خپل کلامونه پکې واورول.
جون می چپې دې ته سکونې گیله ولې حکم د سیلابونو په سینه کې قرار ښکار کوي.
د دې سربیره پر روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو اوریدلای شئ چې پته یې د mashalradio.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت نن د طالبانو او د حکومت لخوا د مذاکراتي کمیټیانو ګډه غونډه رابللې ده. د دې خبرې اعلان د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان تر هغه وروسته وکړي کله چې طالبانو د ډزبندۍ ختمېدو خو د مذاکراتو د جاري ساتلو ژغ کړی وو. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټو مشترکه اجلاس نن په اسلام آباد کې رابلل دي چې پکې به امن مذاکراتي عمل کې تر دې دمه شوی پرمختګ جایزه اخستل شي. د داخله وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د مشترکه اجلاس کې به طالبانو لخوا جنگبندۍ نه غزولو په اعلان غور کول شي او د راتلونکو لپاره به پکې کړنلارې ټاکل شي. یاد دي وی چې تحریک طالبان پاکستان د څلويختو ورځو جنگبندۍ ورستو د نه غزولو اعلان کړو او ویلی یو چې حکومت مذاکرات جاری ساتلو کې سنجیده نه دی. په جواب کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلی وو چې جنگ بندۍ نه په غیر با مقصد مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. دا د هم یاد وی چې مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره حکومت د 150 څخه زیات غیر عسکري طالبان خوشی کړی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو څخوري څېړونکي وایي تیر ورځ په 400 او تر هغه وړاندې په پېښور کې تر سره سو وسلوال بریدونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې د طالبانو د ډزبندۍ نه غځول اعلان عملي شوی دی. کارپوهان وایي حکومت د مذاکراتو په سلسله کې طالبانو ته د یو فریق حیثیت ورکړي. نو آیا دویم فریق یعنی حکومت به هم د ولس د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي او که څنګه؟ په دې حق زموږ همکار منور شاه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې پاکستاني وسلوالو طالبانو ویلي ډزبندي نه غځوي خو د امن لپاره به خبرې اترې جاری ساتي. پرون اول په 400 کې او بیا په خبر سره نږدې په بډابېره کې په پولیسو بریدونه شوي چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. پښتنه داره چې په دې حالاتو کې هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ د امن مذاکرات څه ګټه لري او کنه؟ د دفاعي چارو سیړونکو لیفټننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود په دې اړه وایي.
نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ پیس پروسیس پہلے بھی ایسے آگے جا رہا تھا.
نہ زمانہ دے خیال سے پدی لڑکے مذاکرات توڑان دے ہم سے گٹا کڑے دا دا د ځنی خلکو خوش فهمی و چې د وسلوالو سره به د خبرو اترو د لارې امن راشي. د مذاکراتو په حق کې به وزیر داخله او د طالبانو مذاکراتي کمیټه د امید خبرې کولې خو موږ ته معلومه و چې دا سلسله به هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې ترګري ختمول نه غواړي. بیا د هغوی خپل منځ کې هم اختلافات او جګړې روانې دي. نو که فرض کا یو ډله روغه وکړي نو هم واضح نه ده چې نور ډلې به یې منی او کنه.
نوموړی زیاتوي تر دې دمه وسلوال د خبرو اترو په نوم خپلې ګټې ترلاسه کولو کې بریالي ښکاري. بلخوا مرکزی او صوبایي حکومتونه لا هم په خپل موقف ولاړ دي او وایي چې امن به یوازې د مذاکراتو د لارې راځي. د وسلوالو لخوا د ډزبندۍ نه غځولو په اعلان د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبریالانو ته وویل
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربن ضروری وي. نو د هغو اندېښنو د لری کولو هڅه وکړو چې لمخه طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي.
خو سیړونکو وایي دا ممکن نه ده چې د مذاکراتو د لارې نه به خوندونه یوازې حکومت لری کوي او وسلوال به د لړکه هیڅ کام نه پورته کوي. دا راز د دفاعي او سیمایزو چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وای وسلوالو سره مذاکرات کول هغوی ته جایز مقام ورکول دي.
فرسکا یو دهشتګر ګروپ ته هغه فرسکا یو سړی اغواکی خبردار ده چې تاسو یو سړی زندگی بچ کې او دا غره 100 ملیون ډالر ورکه او لاسکا خان خوشی کې دا کوم مسله نه ده. زندگی بچ کول دا غره ده خو آیا تا چې دا وکړل تا نور خلک ته خطر کې واچو؟ دا چې پاکستان کې بس وګوره چې دا تاسو یو تنظیم سره چې کوم دی په دغه دغه باندې خبرې شو کړل چې اوس بمونه چوکونو خلک یې مړ کړل نو دا څه خو نور مړو چې دیږي بیا او څنګه څه خو پرېږدي بیا چې خبرې کوي نو څنګه څه خو پرېږدي خپل ځای کړه ریاست خو خپل ځای بیا څه پرېږدي.
په هیواد کې د مذاکراتو مخالفین نیوکه کوي چې د سولې د خبرو اترو عمل کې وسلوالو ته د ریاست د برابر فریق حیثیت ورکړل شوی. پښتنه داده چې د وسلوالو لخوا په عملی توګه د ډزبندۍ ختمېدلو په لړ کې تر هغه بریدونه تر سره شو نو د بل فریق یعنی حکومت او ریاست لخوا هم د کاروایی امکان شته او کسنګ. په دې حق لا جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای
زما په خیال ریاست به خپل رد عمل لازمی ښکار کوي انتظار به نه کوي او تاسو به وګورئ چې په دوه درې ورځو کې بعد څه ډول عملیات مخې ته راشي. د وسلوالو نه د دې بریدونو بدل اخیستل ډیر ضروری دي. که داسې ونه شي نو ریاست به لا نور کمزور ښکاره شي. وسلوالو ته دا پیغام ورکول هم ډیر ضروری دي چې ډزبندي یو اړخیزه نه وي. که وسلوال بریدونه کیږي نو د وسلوالو خلاف به کاروایی هم کیږي.
نوموړی زیاتوي وړاندې هم وسلوال د هوایي ځواکونو د عملیاتو له وجې خبرو اترو ته تیار شوي وو او اوس هم حکومت ته پکار دي چې ټول ولس په دې خبر کړي چې دوی د امن مذاکراتو لپاره مخلص دي خو وسلوال د دې عمل خلاف ورزي کوي. نو ریاست مجبور دی چې د دوی پر ضد کاروایی وکړي.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو له اړخه د اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د فاټا ریسرچ سنټر په نوم یو ادارې په خپل یو تحقیقي ریپورت کې ویلي دي چې د فاټا اولس د اف سی آر قانون د سیمې لپاره ښه نه ګڼي او غوښتنه کوي چې یو خودمختار جمهوري او ذمہوار لوکل ګورنمنت سیستم یا بلدیاتي نظام دي تر فاټا پورې وغځول سي. دغه ریپورت د وړاندې کولو د ستوري ته د مشال رادیو خبريال احمد الله هم ورغلی او چې دغه راپور را لېږلې دي.
د فاټا په حق لا خپور شوی یو تحقیقاتي ریپورت کې ویلې شوې دي چې د فاټا زیاتره مسلو د حل او د سیمې محروميان ختمولو لپاره د قبایلي علاقو پورې په فوري توګه بلدیاتي نظام وغځولې شي. تیر مازیګر د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر خپل یو تحقیقاتي ریپورت وړاندې کړو چې پکې ویلې شوې دي چې قبایلي ولس د پخواره هڅې روان اف سی آر قانون د سیمې لپاره غیر موضوع ګرځولې دي او غوښتنه یې کړې ده چې خودمختار جمهوریت او ذمہ دار لوکل سیستم د تر فاټا وغځولې شي. په ریپورت کې ویلې شوې دي چې قبایلي ولس یونین کونسل، تحصیل کونسل او په ایجنسی کونسل مشتمل لوکل ګورنمنت سیستم د خپل سیمو لپاره غوره ګڼي او د قبایلي ولس او سیاسي غړو دا خیال دی کده خیبر پښتونخوا بلدیاتي نظام په فاټا کې په خطر طریقه نافذ کړي شو نو خه نتایج به رابرسېره شي. د یادې شوې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي د تحقیقي ریپورت په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
قبایلي علاقو کې د مقامي حکومتونو قیام چیرې دا څومره ضروری دي او دا په ملک کې د امن په لور باندې څومره ګټه ورګام کې دي. شي مخکې چې مقامي حکومتونو زمونږ تجربه شوې دي هغه کې کمې مسلې وي، کمې شخړې وي چې موږ ورسره مخ شوو. نننې زمونږ چې کوم تحقیقي ریسرچ موږ کړی دی دا د خبرې یو کوشش و چې هغه موږ بیا ریپیټ نکړو. د دې وجې نه حکومت ته پدې کې موږ یو داسې ماډل ورکړی دی چې تاسو دغه ماډل فالو کړئ او هغه کمې هغه کمزورې هغه مسلې هغه لانجې چې کمې په هغه کې راغلي چې هغه بیا رانه شي، یو داسې نظام چې هغه آسان سره عملي کړی شي او هغه د فاټا خلکو ته د قبولیت وړي.
د دستوري مشر میلما او د سفران وفاقي وزیر عبد قادر بلوچ نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د ملک په نورو برخو کې خود بلدیاتي ټاکنو لپاره اقدامات روان دي، آیا په فاټا کې بلدیاتي ټاکنو لپاره څه غور روان دي او کله پوری ممکن ده چې دا ټاکنې به وشي؟
مینه خپل تیاری کی ہے کیبینیٹ کے سامنے یہ مسئلہ لے جاؤں گا.
مخپل تیاری کړی دا د کابینی په وړاندې به دا مسله دما چې د نور ملک په شان په فاټا کې دي هم بلدیاتي انتخابات وکړي شي او چې هغه کوم نیټه خو کړه په هغه به انتخابات وکړو. او زما په دا کوشش وی چې زر تر زر په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړو چې د فاټا ولس ته هم لکه د ملک د نور برخو اوسیدونکو په شان دې نظام نه فائدہ ورسی.
خبريال او قبایلی چارو نظر لرونکو حسن خان وایي که حکومت غواړي چې فاټا مسلې حل کړي نو ولس دی ورله با اختیار کړي او ولس با اختیار صرف د بلدیاتي نظام د لارې کې دی شي.
کچره تاسو غواړي چې فاټا چې کوم دی د مین سټریم شي لکه نور ملک په شان دي شي خلک امپاور کول پکړي چې خلک امپاور کې نو غوي د پولیټیکل ایجنډم ته پوسګ وي شي او غوي ملټنټس او د ملټری نه هم ته پوسګ وي شي. اوس خلکو ته پته ده چې نظامنګ فوج اوري نظامنګ حکومت اوري کله چې دا غوي امپاور کې غوي خپل فیصلې کې کلکټیو فیصلې کې نو ما په خل لوکل ګورنمنت سیستم نه خاص سیستم بل د فاټا لپاره نشته. فیډرل منیسټر خدا کمټمنټ وکړي نور ملک نه مخ کې به په فاټا کې موږ لوکل ګورنمنت الیکشن کو حکومت مشکل ښکاري ځکه چې فاټا کې زمونږ د سکیورټي اسټابلیشمنت ډیر زیات انټرست دی او غوي هر هغه کار کوشش کوي چې و نشي چې کوم ځای کې نارمل حالات ته فاټا راځي. پولیټیکل حکومت غواړي خو ماته مشکل ښکاري چې په دې کرنټ سچویشن کې دا وشي.
په ریپورت کې ویل شوی دی چې قبایلي ولس د پولیټیکل انتظامیه په مالی اختیارات او سخت تنقید کړي دي او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ترقیاتی او کلیس ترقیاتی فندونه د پولیټیکل انتظامیه په ذریعہ نه بلکې منتخب د پارلمان غړو په ذریعہ خرج کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې په لوړ کې د جرمني په مالی مرسته د ویلي روختون د وداني تعمیراتي کار په وخت مکمل نه کړی سو. دوی وایي چې حکومت سره وعده کړی و چې د 2013 کال د جون په میاشت کې به کار مکمل شي خو تر اوسه پرې کار سرته نه دی رسیدلی. ځای اوسیدونکو شکایت کوي چې لمخ کې نه دلته د سیاحت د اسانتیاو د نشوال لامل دوی له یو شمیر ستون سره مخامخ دي نو باید پر دې نوي روختون کار تیز کړل شي چې دوی ترې ګټه واخلي. په دې حق له نور تفصیل سمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د جرمنی په مالی مرستا په لوړګی کې د کټګری ای روختون تر اوسه مکمل نه کړای شو. دوی وای چې چارواکو ورته ویلي وو چې د دغه روختون تعمیراتي کار به په 2013 کال کې د جون په میاشت کې سرته ورسی، خو تر اوسه یې مکمل نه کړ او تعمیراتي کار پرې سست روان دی. په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر قدر میره پریدی مشال ریډیو ته وایي
دغه مزلی والے دغه اسپتال نه ویلی وو چې په جون 2013 کې به جوړ شي. او شل شل وارندا خبره وکړه و اسپتال جوړ نشو. او په دغه اسپتال کې مونږ په ایمرجنسی کې او یواز تن کا در خپل ویل رو ورو ارته ویل رو ورو او د مونږ ته کم بورډر نه ملوي کې چې ویل وی وی اخدا په خبر لږ درمی یاب شاګه کوم نشي د الوده ولغه چی یاب شاګه کوم نشي یا په لمجت کوم نشي یا په غروبونه بیرته راستنی کو.
او د خیبر سیمې او بلتن عزیز الله وای چې دوی داسې روختونونو ته ډیر اړتیا لري.
کدا سپیټال جوړ شي مونږ ته عوامو لپاره ډیر زیاته فائدره ورسي او ډیر تکلیف براته کم شي.
په خیبر جنسی کې د جرمني په مالی مرسته د کټګری ای روختون په وخت نه تیارېدو په حق لمچکله د یاد سیمې نه د کمی سملې غړي شاجګول پر دې سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومره نه کوتل سپیټال دې جون 31 جون ته به کمپلیټ کیږي ان شاء الله. اولته با سټاف زیاتیږي او سره البته په هغه باندې کار شروع شو. ډاکټرانو لپاره د هاسټل لپاره په بنګو باندې ډېر ځمکه کم نیول شوه او خرڅل پکې راتلل. نو ما په خپل ایجنسی کې د ډاکټرانو لپاره او د نرسانو لپاره
یا د دوی چې د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د جرمني په مالی مرسته کټګری ای روختون جوړیږي. او د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای چې که دغه روختون جوړ شي نو د پېښور د لوی روختونونو په شان به پکې د ځایي خلکو علاج کیږي او د صحت یو شمېر ستونزې به هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو خبرې له خبر ایجنسی څخه ځو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی په پنډیالی انبار او پړنګار کې کم زیات 1200 اکړم ځکه باندې پیاز کرل شوی دی. پیاز د ژمي په سر کې کرل کیږي او په اوړي کې استل کیږي. د دغه سیمې کروندګر وایي چې هغوی ځایي منډیانو او د اسلام آباد سبزی منډی ته دغه پیاز وړي چې په ډیر ښه بای باندې ور خرڅیږي. زموږ خبریال پنډیالی ته تللی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
ځای کروندګر هم وای چې هغوی کله مارکیټ یا د سبزی منډیانو ته پیاز یوسي نو د نورو سیمو د پیازونه زر او ګران خرڅیږي. دا پنډیالی سیمو اوسیدونکو ممتاز خان یو کروندګر دی او هغه وای
او نور فصل کری اور کنه خو د پیازو مضمون تلک پیداوارم ډیری بلدار خلک خوخم ډیری او آمدن هم ډیری اور کنه کروی په جنوري کې او باسو چې کوم دی جټ په میاشت کې نه شپګه ما کې ودا مونږ باسو سوداګر به ګرځي ساته پټی خرڅ کو چا اور کنه ورو کې واچ وو اور کنه منډیان ته څوک په خپل وړي.
سرور خان هم د لوی شاه سیدون کې دی او هغه نه مو پختل چې تاسو پیاز کومو کومو منډیانو ته وړي.
او موږ به اسلام آباد منډی کې خرڅول خپو چت ریټ نو کوم لري ګاډې زما خرچه په 5500 روپۍ بورای هغه به کافی پیسې جوړې کنه. بلته د موږ دې خلکو خنور سم بد نه شته. بس یو کال بل دغه پیاز پراته نه مې چې پیازو دې به دړې کړو بیا دې می ټماټر کړو.
جاوید خان وای چې هغه د 25 کلون راځي په بارانیزم کو کروندې کوي خو وای سبق نه دی وایلې.
سبق موږ ویلې نو شو دا وای دې وای دې 25 ګما پوری وای بیا یار یو سړی خو پزی باندې شو ولې سړی په وای چې د بار نسل ته پیسې راځي تنخوا من خاطه ای تا وای دم خو ریبان خلک دې پیسې نه موږ په زمونږ ته سبق وای نو پیسې خو دومره غاړه کوي خو د خور یو لاس لاس سوشل شل کا سکور دی.
توکل خان مشال ریډو ته وویل چې د هغوی سیمې پنډاله ته د پیښور او 400 دین هم بیوپاریان یا سوداګر راځي او د هغوی نه خو په ګرانه بیا پیاز اخلي.
موږ دلته زمیدار خه تیزه د پیسې خلک کوي دلته د بجلی نشوال 10 ګنټه بجلی او 15 ګنټې نه بیا راشي ګنټې به 15 ګنټې نه د حالات هم د ټول شپه ور شو ګرد زمیدار بس په موړو ناس دي بس بجلی تماشا کوي د بجلی وکړه راځي.
د زراعت د محکمې په وینا چې پنډاله کې لږ زیات 300 انبار کې 300 او په پلان غر کې 500 کلو پورې زمکه باندې پیاز کرلی شي. او وی ویل چې د محمود جنسی زمکه غریزي او وچې دي نو پیاز تر د یو کال مودې پورې نه خرابيږي. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، محمود جنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د خیبر پښتونخوا د سواد پر لور. د خیبر پښتونخوا په سواد په هنتون کې د مشال رادیو په مرسته خپل ژبه خوږه ژبه په نوم د پښتو مشاعره وسو چې پکې د پونتون د زده کوونکو او استادانو سربیره د سیمې ادیبانو او شاعرانو په لوش مر کې ګډون وکړي. په دې حق له نور تفصیل له سواد د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
مشاعره کې د سوات او چکدرې زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او د اوریدونکو څخه خدات تر لاسه کو.
جون می چپې دې ته سکونې گیله ولې حکم د سیلابونو په سینه کې قرار سکار کوي او کبي په پرېم اکدا چې او جانم نو ټیک بشما کبي په پرېم اکدا چې او جانم نو ټیک بشما د تور سترګو په بیمار ستا انار سکار کوي اور د بمونو نامن نو چې سیلاب راغی په پښتونخوا کې یو د پاسا بل عذاب راغی چې آهر ولې داسې وشو نن زمونږ سره نه چا څه سوال وکړو او نه د چا جواب راغی.
د پښتو مشاعرې لپاره رابلل شوې دغه لویه غونډه کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر او شاعر عثمان الاسیار د پوهنتون مشر څخه د پښتو څانګې پرانستې غوښتنه وکړه.
پات یونیورسٹی کی دا پختو سانگ او کور سر دا فائن آرٹ او دا پختو دا دو سانگی راشی زمونگ دا ادھر بندانو او زمونگ دا دیبان شاعران و روڑے رخر و زن وشی رو دغا مطالبہ کا پاس چانسلر سے پخپل پلی اتزامے کے و پلی مدیر دگورو کی روڑے رضیات امنا نرگی.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان په دغه مقدمه مشال ریډیو مننه وکړه او د پښتو څانګې په اړه یې په خپل وینا کې وویل.
تو سره سره ما لوکل چې قبله مو جديده ټول یو ډپارټمنټ اوس دا صرف دونه واړی چې یو ځای داسې وي چې هغه مونږ دا درې څلور کمرې ومني نه دا مونږ هغه سټاف په یو کمره کې گزارو کې خو چې هغه کم سټوډنټان مونږ راولو یا ویزیټر چې هغه له ناستې له سټاف روم یا چیرمین له کمره او سټاف له کمره او یو دوه کلاس رومونه چې دونه ځای مونږ ته چته میسر شو نو مونږ انشاءالله دا فاین آرټس لپاره مونږ ځای هم شته هغه مونږ خیال کې دی په اسکلم ده خو څوک راغلي نه دي.
دغه مشاعره کې د مشال ریډیو اسلام آباد بیرو چیف علمزیب خان هم ګډون وکړو او د مشال ریډیو له اړخه د سوات پوهنتون مشر وایس چانسلر ته یادګاری شیلډ ورکو. په اخر کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو سندرغاړو او نورو هنرمندانو ته انعامونه او اسناد ورکړل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
ایف پی خبری اجانس لیکي پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا بادیو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشتي. چارواکي وایي چې دغه آبادی په غیر قانوني توګه جوړې شوې دي. د دې رپورت نور تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
ایف پی خبری اجانس لیکي د جامنی رنگ په لوپټه کې پټه یو ښځه مرجان چې د اسلام آباد په کچا آبادی کې اوسیږي پر دې سخت خفه ده چې حکومت ورله کور وران کړی دی. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د کچا آبادو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې زیاتره عیسایان او افغان کډوال میشتي. چارواکي وایي چې دغه آبادی غیر قانوني دي او پکې د ترهګرو پټن ځایونه دي. او یا کلنې مرجان ولیدل چې په څو دقیقو کې د ښار انتظامیه سی ډی اے د هغې کور چې د مرجان لپاره یو وړه دنیا وه ړنګه کړه. مرجان اجانس ته ویلي دي چې دا په دغه ځای کې د تیرو څلوېښتو کالونو راهیسې اوسېدله. سی ډي اې هغه مکمله تباه کړه. هغه کونډه ده. شل کاله وړاندې یې خاوند مړ شوی او دوه لوی زامن یې هم مړه شوي دي. مرجان زیاتوي دا یوه غریبه ښځه ده او ولې سی ډي اې د دې خبره نه اوري. اجانس لیکي سی ډي اې دا وخت د کچا آبادۍ په شان بغیر د تاوان ورکولو یا د دوباره کورونو جوړولو د نورو څوارلسو آبادو یو فهرست جوړ کړی دی او وایي چې دغه ودانۍ غیر قانوني دي او دوی یې د ړنګولو پلان لري. اجانس لیکي د مرجان دا کور د هغې وروسته حکومت روان کړی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي وو چې ویل کېږي د ابریت په اسلام آباد کې د 2008 کال وروسته لومړی خونړی پیښه ده. پرویز مسیح چې په هغه آبادۍ کې اوسېږي چېرته چې زیاتره عیسایان میشتي وایي چې دغه ټولنه په ډېره ویاره کې ده. اجان سره د خبرو پر مهال د پرویز مسیح د سترګو نه اوښکې څڅېدې او ویې ویل چې دوی سره نه خو ځمکه شته او نه بل جایداد چې ورته ولاړ شي او که حکومت دوی ته ځمکه هم ورکړي نو بیا هم کورونه نشي جوړولی ځکه چې پیسې ورسره نشته. پرویز مسیح وایي د آبادۍ په یوه شپه کې نه دي جوړې شوې او که چېرته دا غیر قانوني دي نو بیا ولې سی ډي اے هغه وخت خلک نه منی کوي کوم وخت چې کورونه جوړوي. نوموړي په چارواکو د ځینو ودانو د نه ړنګولو په بدل کې د رشوت اخیستو تور هم پورې کړی دی. پرویز مسیح وایي که چېرته حکومت بلډوزرې راوستې او که وایي چې دوی به ختم کړي نو د بلډوزرو مخې ته به ودرېږي. د ټول پاکستان د کچا آبادۍ د اتحادیې یو مشر عاصم سجاد وایي چې د اسلام آباد مالداره خلک د خپل ژوند خوان هم د دغه کچا آبادۍ خلکو په سری اخلي چې څوک یې نوکران دي او څوک ورله پخلی کوي. نوموړی وایي په دغه آبادۍ کې زیاتره کارکوونکي خلک دي. داغ خلق دی چھ لکبل اسلام آباد چلی گی. مزدوران، ڈرائیوران او خان سامگان ٹول ہم داغ خلق دے، او اکثر عیسائیان بیا دستفایانو کار کبی. دی عیسائی ٹولنی او پادری یوسف مسیح بٹی اجانستا ویلی دی چھ نور سر کلاشن کوشتا او نتماچا دوی پر امن خلق دے.
دا مشال ریڈیو دا
زمر شاغ لمشال ریڈیو خاوری د گرمې دولسمې بجې سوې فرخند اسد به د مهم خبرونو لنډ جواب راوي.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان نن د طالبانو د مذاکراتی او د حکومتي کمیټې یو غونډه رابللې. په دا غونډه کې د طالبانو سره د خبرو د عمل د پرمختګ او د لړکی پر راتلونکي کې د ستراتیژي په جوړولو خبرې کیږي. د پاکستان دفاع وزارت دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون جیو خلاف پم راته یو نوټس استولې چې پکې ویل شوی د خبری ادارې د هیواد په امنیتي ادارو تور لګولې چې د دوی په خبريال حامد میر په حمله کې لاس لري او باید لایسنس یې کینسل کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وځنډېد. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي حتمي نتیجې به د روان خالي په ورځ اعلانوي. تر اوسه عبدالله عبدالله وړاندې دی. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره په کابل کې وکتل. حامد کرزي زمیر کابلوف ته وویل هیواد به یې له روس سره خپل تعلقات نور هم پراخوي. نړیوال څارونکي وایي د شام د کیمیاوي وسلو تر شپږ اتیا فیصده ډیر مواد له منځه وړل شوي دي. د شام حکومت غواړي چې پاتې کیمیاوي مواد د اپریل په ویشتمه وسپاري او دغه بیا د جون په اخره کې له منځه یوړل شي. امریکا اعلان وکړ چې نږدې شپږ سوه پوځیان پولینډ او بالټیک هیوادونو ته استوي سو هلته په پوځي مشکلو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویل هغه امریکایي ځواکونه چې په اټلي کې دي هغوی به نن پولینډ ته د پوځي مشکلو لپاره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي باید روس د یوکرین په شخړه د پارونکو هڅو او بیانونو لاس واخلي. او په روس کې په یوې نظر پوښتنه کې دا معلومه شوه چې یو 50% خلک د روس په تاریخ کې د ولادیمیر لینن اثر مثبت ګڼي او ځینو بیا دغه ډیر مثبت ګرځولی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو خواورې دي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی مهم ټکی به رابعه اکرم خان درته واوروي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او غوړمل کې تر هغه لري په نوې لړۍ قابو موندلو کوششونه روان دي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف له اړخه طالبانو سره مذاکراتو کې د پرمختګ کومه خبره وشوه نو که وکتل شي حقیقت د بیانونو سره سمون نه خوري ځکه چې طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوی دي او د دې اعتراف د سالیسي کمیټې یو مهم غړی هم کړی دی. ادارې زیاتوي حکومت او طالبان ترمنځ د دیانو په پریښولو اختلاف یو داسې مسله ده چې که هغه حکومت حل کول غواړي نو شاید ممکنه نشي ځکه چې حکومت عدالت او پارلیمان ته جواب دی. ادارې په وینا طالبانو لا د مذاکراتو دروازې بندولو رسمي اعلان نه دی کړی او نه طالبانو مشورولې له اړخه سرکاري اهلکاران په نښه کولو څه خبره مخې ته راغلې ده خو که وکتل شي نو پولیس اهلکارانو په نښه کولو پیښې شروع شوې دي. ادارې وایي د دې وروستو پیښو ذمېواري لا چا نه ده اخیستې نو اوس دا یو امید پاتې دی چې د مذاکراتو عمل یو ځل بیا شروع شي. ادارې لیکي په زیاده دی چې د عملي اقداماتو په ذریعه کام ته باور ورکړی شوی وي. حکومت د مثبت اشارو او د پرمختګ خبرې کوي. ادارې اخیره کې لیکي که حکومت مذاکراتو کې سنجیده وي او که خیبر پختونخوا حکومت اتفاق لري نو دې ځل مذاکراتي عمل لپاره دی د خیبر پختونخوا گورنر او د وزیر اعلی کومک ترلاسه کړی شي نو کېدای شي چې داسې په صورتحال کې د بهتری سره گنجایش روزي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سینټ انساني حقوقو کمیټې یوټیوب باندې پابندی اوچتولو په اړه یو متفقہ قرارداد منظور کړی دی چې په هغه کې حکومت ته تجویز ورکړی شوی دی چې یوټیوب باندې پابندی څه فائدہ نه لري. ادارې مخکې لیکي یوټیوب د معلوماتو خزانه ده چې صرف په یو کلیک خلک سیاسي، عوامي او علمی معلوماتو ته په اسانه ورسی خو صرف د بد احتیاطۍ له وجې داسې مواد په دې جاری شو چې د یوټیوب پوره سرویس په پاکستان کې بند شو. ادارې لیکي اوس چې د سینټ کمیټې یو قرارداد په ذریعه یوټیوب بیا شروع کولو کومه مطالبه کړې ده باید چې په هغې عمل درآمد وشي او دا روایت اوس بدلېدل پکار دی چې کم قرارداد منظور شي چې په هغې عمل درآمد هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو وی نړیوال ادارې په خپل والیکنه کې پر پیژندل شوی پاکستانی خبريال حامد میر سوی وسلوال بریته پکتنې د پاکستان حکومت وړاندیز کړی چې د دې پیښو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د جنگي الوتکو ضد میزایلونو ورکولو د امکان په اړه والیکنه خبره کړې ده. د دې دوه مقالو غټکی هارون بادشاہ درته اوروي.
د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست لخوا په خبره شوې لیکنه کې ویل شوی چې د ادارې د تیرې اونۍ د پایش په ورځ د پاکستان د یو شخصي تلویزیون جیو پر نومیالي خبريال حامد میر د وسلوال برید او پرغه راتلونکو عکس العملونو ته په کتنه صرف کړی. په لیکنه کې په تیرو نږدې وختونو کې پر یو شمېر نورو پاکستاني خبريالانو د شویو حملو یادونه هم شوې ده. په دوه کې د تیرې مارچ میاشتې پر اتویشتمه د اکسپرس خبری ادارې د خبریالو پیژندل شوی څېړنکار رضا رومي پر موټر د وسلوال برید تر هغې مخکې د جنورۍ په 18مه همدې ادارې پر یوه ګاډي د برید چې په ترڅ کې د ادارې درې تنه کارکونکي ژوبل او یو کیمرامین وژل شو ذکر شوی دی. په لیکنه کې همداراز ویل شوی چې هم د اکسپرس مطبوعاتي ادارې د سیمه ییز دفتر د یوه مشر کور هم د وسلوالو تر برید لاندې راغلو. لیکنه کاږي کله چې د یادې ادارې مشرانو 13 مارچ میاشت پاکستان له وزیر اعظم او د په حکومت کې د اطلاعاتو له وزیر سره ولیدل نو داسې ونګي رلا چې د پاکستان حکومت د خبريالانو د خوندیتوب په معاملې کې له ستونزو سره مخامخ دی او دا چې د دې مسلې د حل لپاره به جدي اقدام وکړي. د خبريالانو د حکومت ادارې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړي چې اواز پر خبريالانو د بریدونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشنونو پر جوړېدو اکتفا ونه کړي بلکې ترڅنګ د یې په دغو حملو کې ککړو ناصرو ته د سزا ورکولو یو موثر میکانیزم هم رامنځته کړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي په پاکستان کې خلک فکر کوي چې د دې هیواد حکومت به سعودي عرب ته د جنگي الوتکو او ټانکونو ضد میزایل ورکړي. لیکنه زیاتوي د میزایل به د شام په جګړه کې بوختو سلفي اغیانو ته ورسول شي چې د بشر الاسد رژیم د راپرځولو لپاره کار ترې واخلي. په عین حال کې امریکا د دې لپاره چې فکر نه کوي په شام کې د حکومت بدلیدل به په ګټه وي شامي اغیانو ته به له لیبیا څخه د وسلې لیږدول وتروي. په لیکنه کې د یو پاکستانی خبریال نجم سیټي په حواله ویل شوی د سعودي عرب په څیر د بحرین حکومت هم غواړي په پاکستان کې د پانګې چونې په ترڅ کې له دغه هیواده د خپل پوځ لپاره مرستې ترلاسه کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د اوکران چارواکو ویل دي چې د هیواد په ختیځ کې به پوځي عملیات وسی. د اوکران په دې سیمه کې چې اکثریت روسي ژبه دي یا غانو نږدې لس شارون نیول دي. کیف پر ماسکو تور پوری کړی دي چې له دغو روسي ژبه یا غانو سره مرسته کوي خو ماسکو دا تور نه رد کړی دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور احمد شیبر درته وروي.
د اوکرين سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو پر ضد عملیاتو غوښتنه کړې ده. د تروریزم ضد عملیاتو غوښتنه په دې پسې وشوه چې په سیمه کې د ولسمشر د ګوند یو سیاسي مشر ووشل شو. تورچینوف په یو بیان کې وویل د سیشن بي پورز د سولویانسک ښار ته چیرمه چې یاغیانو نیولې دي دوه جسد چې سخت تشدد سره شوی دی موندل شوی دي. په دې مړیو کې یو هم ولادیمیر ریباک دی چې د متحد اوکرين ګوند غړی دی. ولسمشر وویل چې ریباک په روسیې کې ترورستانو برمته کړی وو. د اوکراین سرپرست ولسمشر زیاته کړه چې دغه ډول جنایتونه د روسیې په مرسته کیږي. ویچلسلاف پونوماریوف چې ځان یې د سولفیانسک شاروال نومولی دی رویټرز اژانس ته وویل چې دوی د حملې دفع کېدو ته چمتو دي. روسی پلوه یاغیانو د سلوفیانسک ښار او د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر نور ښارګوټي نیولې دي او د جنوا تړونې له پامه غورځولې دي. تیره اونۍ په جنوا کې د اوکراین، روسیې، امریکا او اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې غیر قانوني وسله والی ډلې د خپلې وسلې وسپاري او له عامه تاسیساتو دی ووځي. د اوکراین امنیتي ځواکونو د اپریل په 15مه هم د تروریسانو پر ضد د عملیاتو اعلان کړی وو. خدا سشکاری چې دا عملیات د دوی لپاره موثر نه وو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو بیا هم په هغو شاوخوا لسو ښارونو کې چې اکثریت یې په روسي ژبه خبرې کوي خپل واک ټینګ وساته. چارواکو تیره اونۍ د ایسټر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په درناوي دغه عملیات ځنډولي وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف وای چې افغان امنیتی ځواکونه اوس په ټول هیواد کې نږدې 100% عملیات رهبری کوي. د ایساف وایاند جنرال هانس فیلډمن مشال رادیو ته ویلي چې د پخوا په پرتله افغان ځواکونه ښه پیاوړي شوي او کولای شي چې په یوازې سر له امنیتي ګواښونو سره مبارزه وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
که څه هم افغان امنیتی سرتیری د هوایی او ځمکني ځواک په برخه کې پوره سمبال نه دي، خو ایساف وایي چې د غزواکونه اوس تقریبا د ټولو عملیاتو رهبری په غاړه لري. په کابل کې د ایساف یان هانس فیلډمن وایي چې د محل افغان ځواکونه د حکومت له وسلوالو مخالفینو او نورو ترورستي ډلو سره مستقیما په جګړه کې ښکیل دي او دوی یوازې د هغوی د ملاتړي رول لوبوي. فیلډمن چې په افغانستان کې د ماموریت موده په ختمېدو ده، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه وخت په جګړه کې برخه اخلي چې افغان ځواکونه مرسته ځینې وغواړي.
The Afghan forces are leading almost 100% of all operations country.
افغان ځواکونه د هیواد په کچه نږدې ټول عملیات رهبری کوي. مونږ یوازې هغه وخت د عملیاتو مشري کوو چې خپل عسکر مو په جګړه کې وي، خو افغان امنیتی ځواکونه په واضح توګه په رهبری کې دي. زمونږ په نظر د هر وخت په پرتله اوس افغان ځواکونه پیاوړي شوي. واقعا مونږ له افغان ځواکونو سره مرسته هم کوو، خو هغه وخت چې دوی له مونږ نه د ملاتړ غوښتنه وکړي.
د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر په مجموع کې 325,000 ته رسیږي، خو د ورتیا په اړه یې له خلکو او کارپوهانو سره یو لړ اندېښنې موجود دي. په خاطر د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو هم ویلي وو چې ځواکونه یې د تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري، خو بیا هم د هیواد د امنیتی چارو ټینګښت ته چمتو دي. خو له دې ډاډ سره سره بیا هم وخت نا وخت په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې کیږي او وسلوال مخالفین حتی په کابل کې هم کله ناکله تخریبی فعالیتونه او ډلهیز انتحاري حمله کوي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، افغان ځواکونه به په یوازې سر ټولو امنیتي ګواښونو ته ځواب ووایي. په کابل کې د ایساف یان جنرال فیلډمن بیا وایي افغان ځواکونه له موجوده پرمختګ سره سره لا مسلکي کېدو ته اړتیا لري.
مونږ
فکر کوو چې امنیتی ځواکونه نور مسلکي توپ ته هم اړتیا لري. غواړم تاسو ته ځینې نمونې وړاندې کړم. دوی د لوجستیک، استخباراتو او طبي مرستو په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. مونږ باید په دې برخه کې نورې مرستې هم برابرې کړو. همدا دلیل دی چې مونږ غواړو له 2014 کال وروسته هم د یو نوي ماموریت په بڼه خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
ایساف وایي د دوی یو شمېر روزونکي به له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي، خو په دې شرط کې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې د روان میلادي کال په پای کې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او یا هم خپل شمیر کم کړي. امنیتي کارپوهان بیا وایي تر څو چې افغان امنیتي ارګانونه د هوایي ځواک په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، په پوره توګه به ورته د ځمکنۍ بشپړتیا او د هیواد د امنیت ساتنه ګرانه وي.
زموږ غږ مشال رادیو خبري. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د دوه پیښو په ترڅ کې شپږو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته او بل خوا یو پولیس هم ټپي شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري واوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه د ورځې ماسپخین مهال د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د ناړی ولسوالۍ په ساوسی مکی د وسلوالو طالبانو په مهمو قومندانانو برید کړی چې پکې دوه قومندانان وژل شوي دي. په نتیجه کې دوه قومندانان وژل شوي چې یوی مولوی غلام الله چې په ایماد مشهور او د پښتو خړکی د پاکستاني وسلوالو طالبانو عمومي قومندان او بل مولوي زرقاوي چې د مین جوړولو استاد او مین اخودون کې وو او خپل د پاکستان اوسیدون کې وو. قومندان وای په برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. بلخوا د نورستان له وانت ویګل ولسوالۍ څخه په را رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې هلته بیا د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ یو تن پولیس له خپل کور نه د ولسوالۍ په لور روان وانو چې پلار کې وسلوالو طالبان ورته کمینی ولیو. پلار کې د دوی ترمنځ نه خطه شوی چې پکې یو پولیس او څلور وسلوال طالبان ټپین شوی دی.
دولت د مخالفینو لخوا نه کوم کمین نیول شوی او پولیس ته چې هغه خپل کور ته تللي د وظیفې په حالت کې نه و. په هغې کې یو پولیس زخمي دی او څلور نفره طالبان زخمي.
والي د ټپي شوي عسکر د روغتي حالت په اړه څه ونه ویل. تر اوسه وسله والو طالبانو د یادو پیښو په باب کومه خبره نه ده کړې. له تیرو نږدې دریو کالو په کونړ او نورستان کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي. دوه اونۍ وړاندې د کونړ شیګل ولسوالۍ شلتن دره کې هم بې پیلوټه طیارو حمله کړې وه چې په کې کونړ د پاره د وسله والو طالبانو والي نور قاسم حیدري د خپلو څو ملګرو سره وژل شوی و.
سمو ژغ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې له کړې ژمنې سره سم په خپل وخت نسی اعلانولی. ټاکل شوی و چې دا نتیجې به سبا د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. په دې اړه نور حال احمد شي بره کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشری د ټاکنو ابتدایي نتیجه دوی ورځې وځنډوله. ټاکل شوی و چې د ثور په څلورمه بشپړه ابتدایي نتیجه اعلان شي. د دې ځنډ په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه چې ابتدایي پایله به د ثور په شپږمه نیټه د شنبه په ورځ اعلانوي.
نور محمد نور زیاته کړه چې د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو علت دا دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن غواړي چې د پنځشنبه په ورځ یوه بله برخه ابتدایي نتیجې اعلان کړي. تر اوسه د ولسمشری د انتخاباتو دوه ځله قسمي نتیجې اعلان شوې دي. یو ځل د شپږویشت ولایتونو لس فیصده نتیجه اعلان شوه او تیره یکشنبه بیا د ټولو رایو نږدې پنځوس فیصده نوره اعلان شوه چې د دې وروستۍ نتیجې له مخې د بهرنیو چارو پخواني وزیر عبدالله عبدالله څلور څلوېښت اشاریه اووه څلوېښت فیصده رایې خپلې کړې دي او په ده پسې د اشرف غني احمدزي رایې زیاتې دي چې درې دېرش اشاریه اتلس فیصدو ته رسېږي. د دې رایو له اعلان وروسته عبدالله عبدالله د هغو هرکلی وکړ او رسنیو ته یې وویل چې ده هم همداسې اټکل کاوه. خو اشرف غني احمدزي د دې نتیجو په اعلان پسې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون تور پورې کړ چې پاکې رایې له ناپاکو نه دي بېلې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې اعلان شوې رایې شایي سالمې نه وي او دا د شکایتونو د کمیسون صلاحیت دی چې پاکې رایې له ناپاکو بېلې کړي.
دا په دې معنا نه دی چې دغه ټولې پاکې رایې دي او په کې هیڅ ډول مشکل او ستونزه نشته دی، ځکه چې د شتات کمیشن دنده وظیفه دا ده چې د قوانینو مطابق هر هغه شکایت ثبوت او مدارک او شواهد چې د معلوماتو په اړه ولري چې هلته درغلي شوي وي، تقلبات شوي وي، دوی کولی شي چې د هغې په هکله اقدامات وکړي او خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته راولېږي او موږ یې په سیستم کې پلي کړو، تر څو هغه رایې چې ستونزه لري
د انتخابات خپلواک کمیسون د یک شنبه په ورځ څرګنده کړه چې د رای ورکولو له یوویشت زره مرکزونو څخه د شاوخوا څوارلس سوه مرکزونو رایې قرنطین شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ثور په څلورویشتمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې اعلان شي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په دې باور دی چې تر اوسه په هیواد کې د انتخاباتو پروسه د 2009 کال د انتخاباتو په پرتله شفاف او له سیستماتیکو درغلیو پاک پرمختللی. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مساوای چې په ځینو مواردو کې انتخابي کمیشنونه نه دي توانېدلي چې خپل کارونه د قانون او تقسیم اوقات سره سم پرمخ بوزي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
په افغانستان کې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلانېدو وخت په نږدې کېدو د انتخاباتو د پروسې کورنیو څارونکو د سګنی انتخاباتو پروسه شفافه او د قناعت وړ بللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیپا چارواکي سره له دې چې د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو او رای ورکونکو په پراخ ګډون خوښ دي، خو وایي چې د انتخاباتي پروسې په ځینو مواردو کې ستونزې هم موجودې وي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د انتخاباتو یو مثبت ټکی دا دی چې پکې په سیستماتیک ډول درغلی ونه شوې. د 2009 کال د انتخاباتو پرتله د خلکو برخه، د نظارت کوونکو پراخ ګډون، د انتخاباتو امنیت د دې انتخاباتو د قوت ټکی و چې موږ دا انتخابات په عمومي ډول نسبتا شفاف او د 2009 کال انتخاباتو څخه ښه ګڼو.
ښاغلی ایوبزاده هیله وښوده چې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلانېدو
دا پروسه په شفاف ډول د څارونکو په موجودیت کې پر مخ ولاړه شي. د انتخاباتو پروسه په رسمي ډول د 1992 لمریز کال د جوزا په 15مه خلکو ته د رای ورکولو کارتونو لویشلو سره پیل شوه. وروسته بیا د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ پیل شوه چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د وروستي لیست د اعلانېدو وروسته د دلوي په 14مه د جمهوری ریاست او د هود په 14مه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه پیل شول. د 1993 لمریز کال د حمل 14مه په انتخاباتو کې څه باندې 5 میلیونه په شرایطو برابر افغانانو ګډون وکړ او د دغو انتخاباتو وروستیو نتایجو ته انتظار باسي. دا مهال انتخاباتي کمیسیونونه د رایو په شمیرلو او د شکایتونو په څیړلو مصروف دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې څخه 3,85,000 ملي او نړیوالو څارونکو او د رسنیو استازو څارنه کړې ده. یو شمیر څارونکي وایي چې د انتخاباتو دا پروسه تروسه شفافه او د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله ښه روانه ده. خو فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي چې د انتخاباتو په دې پروسه کې یو لړ سرغړونې او درغلې هم شوي. د دې موسسې ویان فهیم نعیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تر اوسه مو په څو مواردو کې لیدلي چې دوی نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو مهالویش ته پابند پاتې سي. په ځانګړي ډول هغه وخت چې دوی ونه سوای کړای چې د کاندیدانو لومړنی او وروستۍ لیست په خپل وخت خپور کړي. ځینې نور موارد وو چې د انتخاباتو د مهالویش مطابق نه و، او د دې ترڅنګ په ځینو نور مواردو کې د انتخاباتو د قانون څخه هم سرغړونې وسوې چې باید ترې درس واخلو او د بل ځل لپاره لازم اصلاحات منځته راوړو.
د ښاغلي نعیمی په باور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د کاندیداتوري په شرایطو کې 10% انعطاف، د کاندیدانو د لیست په اعلان کې ځنډ، د انتخاباتي شکایتونو په سیمه ییزو کمیسیونو کې د شکایتونو د څیړلو وخت اضافه کول مهمې سرغړونې دي. دغه راز د فیفا مسؤلین وایي په هرات ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ډیرو رایو باطلول هم د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دوی په خبره ممکن رایې سمې نه وي څیړل شوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یو کال په موده کې د نږدې 4 میلیونه ډالرو په ارزښت 1,000 نوې ودانۍ جوړې کړې دي. خو د دې ولایت د مدني ټولنې فعالان بیا د پوهنې وزارت څخه غوښتنه لري چې پاتو ښوونځیو ته دې هم ودانۍ جوړې سي تر څو زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت پهنی ریاست چارواکی وایي چې په یاد ولایت کې زده کوونکو او خونکو ته د ښوونیزو اسانتیاو او مناسب چاپیریال برابرول د دوی په کاري لومړیتوبونه کې دي، او همدې موخو ته په کتو یې د تیر یو کال په موده کې په مرکز خرنه او ولسوالیو کې د کرنې د انسټیټیوټ په ګډون 10 نورو ښوونځیو ته هم نوي ودانۍ جوړې کړې دي. د پکتیکا پوهنې رئیس کوچی زازی وایي
تقریبا د 4 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت په بیلابیلو برخو کې د ښوونځیو تعمیرونه، صحي پاکې اوبه، تشنابونه او ځینې احاطې شامل وي چې دمګړې د ځینو کار روان ده او ځینې سرته رسیدلي.
د کوچي زازي په خبره په خوا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونځیو د نویو ودانیو جوړول د بیلابیلو لورو څخه د ستونزو سره مخامخ ول، خو اوس د سیمې د علماو او قومي مخورو په مرسته یا د ستونزې حل کړي دي.
اوس په پکتیکا کې ټول خلک د معارف سره که علما کرام دي، کاغذ سپینګیری دي، کاغذ ځوانان دي، کاغذ مدني ټولنې دي، او کاغذ دی والدینو شورا دی پورا پورا همکار دی دی معرف دی پراختیا او پرمختیا لپاره نستړی کیدونکو حالی جری کړي.
د پکتیکا ولایت پهنې ریاست د انجینری ډپارټمنټ مشر انجینر و چې دا پروژه د مرکز خرنی سربیره اورګون، یوسف خیلو، یحیی خیلو، ورممای او یوشمیر نور ولسوالیو کې پلی شوې دي. په پکتیکا کې د سواد مدني بنسټ مشر محمد الله متیار سره لدې چې په یاد ولایت کې د نوې ودانۍ جوړول یو غوره ګام بولي، د پوهنې وزارت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د پوهنې د غوړېدا او پرمختیا لپاره د پاملرنه لا زیاته کړي.
بیا هم یو شمېر ښوونځي شته چې هغوی ودانۍ نه لري. موږ د پوهنې وزارت څخه د هیله لرو تر څو پکتیکا والو زده کوونکو ته ډېره توجه وکړي تر څو د دوی د سواد کچه لوړه شي.
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په خوای د پوهنې بهیر ته پوره پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او زو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د کار ټولنیز چارو وزارت له اړخه د ختیځ ولایتونو په کچه د حرفوي یا کسبي مهارتونو د زده کړې د پراختیا په خاطر د سې شنبه په ورځ په جلال آباد کې وغونډه ترسره شوه. دغه غونډې ته د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دغه راپور یې پرې چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د حرفوي یا کسبي مهارتونو د پراختیا دغې غونډې ته د کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار پر والیانو سربیره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیره امینه ابزلی هم راغلې وه. د ننګرهار والی مولوي عطاولا لودین وویل افغانستان له ذخایرو ډک دی، که چیرې مسلکي کسان ولري نو ډېر ژر به دغه ملک په خپلو خپو ودروي.
په سختو غني ذخایرو باندې حضور لرو، زموږ د خپو لاندې دي، کاغه مس دي، کاغه سپین زر دي، کاغه سره زر دي، کاغه تیل دي، کاغه ګاز دي او که نور ذخایر دي قیمتي کانو په شمول باندې. که موږ مهارتونه ولرو، مسلکي خلک ولرو، موږ د دې د استخراج وسایل امکانات برابر کړو، موږ هیله مندي چې افغانستان به په خپو باندې ودرېږي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله د بېروزګارۍ د لمنځه وړلو په خاطر کونړ ولایت کې د ترکانۍ د فابریکې د جوړولو غوښتونکی شو.
ما د وجه سب ته یو پیشنهاد ده، د سردار محمد داوود شهید په وخت کې هلته یوه فابریکا د ګټو قلعه څوکۍ سره جوړه شوه او ټول تعمیرونه جوړ شوي. بدبختانه هغه نظام چپه شو چې هغه د ګوګرد فابریکې په نام باندې وه. تاسو ګورئ چې موږ یو ګوګرد ته محتیاج یو چې موږ د ګاونډي هوا نه راوړو. نو که یوه دغه فابریکه فعاله شي او په زمن کې د یوه غټه فابریکه د نجارۍ کونړ کې کدی راول دا چې 2000-3000 کسان کارګر به په هغه کې کار وکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیم په خپلو خبرو کې وویل که په نورستان کې د غالۍ جوړولو، پنیر جوړولو او د حکاکۍ په برخه کې خلکو ته مهارتونه وښودل شي، نو د نورستان کورنۍ اقتصاد به ورسره پیاوړی شي.
کې په برخه کې د ټغر جوړونې په برخه کې او د پنیر سازی په برخه کې که د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو دپاره زمینه په نورستان کې برابر کړي، دا به د نورستان خلکو دپاره شغل آفرین پیشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیره امینی ابزلی خبریالانو ته وویل
پیشنهادات والی صاحب را هم یادداشت کردیم. خصوصا
موری وایي د والی صاحبانو د وړاندیزونو یادښت می واخیستو. په ځانګړي توګه د ختیځ زون د ټولو لپاره به د حرفوي یا کسبي مهارتونو د زده کړو لپاره مرکزونه پرانستل کیږي. د مثال په توګه په لغمان کې چارې پیل شوي او ډیر ژر به د حرفوي زده کړو مرکز جوړ شي. زموږ په پروګرام کې جلال آباد، کونړ او نورستان شامل دي او موږ به په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د حرفوي یا کسبي مهارتونو د زده کړو د مرکز زونو شاهدانو اوسو. نوموړي وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په ټول افغانستان کې 150,000 تنه په حرفوي یا کسبي زده کړو سنبال کړي او تر 2 میلیونو پورې خلک د بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. امینه ابزلی زیاتوي چې نړیوال بانک ورسره وعده کړې ده چې په راتلونکي 5 کلونو کې به د حرفوي یا کسبي مهارتونو د پراختیا په خاطر 15 میلیونه ډالر یاد وزارت ته په واک کې ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
که پختو وای مشال رادیو ور
زموږ ژغ له مشال رادیو څخاوري. اوس زه د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د آل پاکستان ریاجي ملک سات شهید په نوم فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو، فاټا او افغانستان ځینو لوبډلې برخه پکې اخلي. د ټورنمنټ منتظمین وایي چې دوی اوس هر کال دغه ټورنمنټ اهتمام کوي څو ځوانان مثبت لوري ته وهڅوي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر دغه ټورنمنټ ته ورغلی او تاسو ته راپور اوروي.
د زلابنو په ډګر دویم سالانه آل پاکستان ډی آی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې د ټورنمنټ انتظامیه په وینا د ملک بیلابیلو سیمو، فاټا او افغانستان، خوست او جلال آباد لوبډلې هم پکې برخه اخلي. 13 ورځ فوټبال لوبه د جنډولا او بنو ټیمونو ترمنځ وشوه چې بنو لوبډلې د یو ګول په مقابله کې په 2 ګولونو سره لوبه وګټله. د ټورنمنټ منتظم اسرار خان بنگش مشال ریډیو ته وویل مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرگرمو په طرف متوجه کړي.
د ډی جی ملک سات شاید په نوم د آل پاکستان ټورنمنټ ته پاکستان د کونه کونه نه ټیمین اردریمي میر دا کوشش ته چې د جلال آباد ټیم یو د روشي و دا ټورنمنټ میر د مقصد د پوره کړه چې د حال چکیم دی چې دا جو کېږي زنه مزه زنه خولي خوان زنه خولي ملک شه په وطن شه یو امن وي هغه جوړوي و پلیرون چکیم دی د امن سفیرون دی او همیشه امن تر پلا یغه کوي.
دغه ټورنمنټ کتلو لپاره د جنډولا نه راغلی نور لایک شاوای بنو مازیګر هسه هم خکولې دی خو دغه ټورنمنټ سره نور هم خیسته شوه.
میچ خو ډېر مختلف پوزیشن راوند بانی هونر ډېر مې مناوا سال ته بانی مزګر خو داسه دو چمخ شه ټیم شه ویلی دي بانی بل خو بانی ګول بل خپل خو نه مو دیږي دا هو زیته خوشحالي په شه جوړا شوی دوه ځان هم نه نره جوړی شي بیا خواند کو ډېر زیات ورته بتا بای میش.
په دغه ټورنمنټ کې برخه اخیستون کې یو لوبغاړی راحت عالم مشال ریډیو ته وې څومره زیات چې کېدلې شي داسې لوبې پکار دي چې ورسره به د سویلي سیمو او قبایلي فوټبال ځوانانو ټیلنټ مخې ته راځي.
چې څومره زیات نه زیات موږ ټورنمنټان چیرو د خلکو توجه به د دهشتګردي د ماکې د شین روان دي دغه نه به واړېږي ادو ته به یو خوشي میلاوسي او موږ ته موقع میلاوسي چې موږ خپل هنر ظاهر کړو. جنډولې دا مخصله شمالي وزیرستان سلا واڼه دغه چې ټورنمنټان پکار دي حکومت ته پکار دي چې حکومت ته څوره ټیلنټ تا څوره غد تر یورپ نظر ته ټیلنټ زیات خو موږ ته موقع نه میلاو کیږي.
دغه ټورنمنټ د مارچ میاشتې نه شروع شوه چې د مئی میاشتې سلورمې نیټې ته به پای ته رسي او منتظمین وایي تیر کال نه یې دغه ټورنمنټ سلسله شروع کړې چې هر کال به یې د پسرلي په موسم کې اهتمام کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.